د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی په کابل کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. د سوریې په جګړه کې سکل د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو تیر کال د وژل شوو کسانو شمیر کم دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چینج منه کړی چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو د تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. د ایران رسنیو ویلي د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چین وغنده چې د ده په وینا اجازه ورکوي په شمالي کوریا ته تیر صادر شي. مخلی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی د کابل د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. د دې وزارت وایاند وحید مجروح ازادي رادیو ته ویل په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک دی.
5 تنو کسای کې زخمی شان وضعیت صحیح شون وخیم پس متبقیات
لري. وایي د ټپیانو لمنځه د 5 تنو روغتیي حالت نازک دی، اکثر سوځیدلی او د سوځیدلو کسانو وضعیت په 2-3 ورځو کې ښه کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د تیبیان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې داعش مسولیت په غاړه واخیست، یو څلویښتنه وژل شوي او څلور تنه نور شوبل دي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ به له مرکزي حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د جمعیت ګوند یو بیان سبي فطرت تیر شپه ازادۍ رډیو ته وویل له ګوند څخه یې د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري. ولسمشر غنی تیر اونۍ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داوود وټاکه، خو عطا محمد نور وایي چې د استعفا پخوانی یو مشروط و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل دا لیوا به د افغانستان د دفاع وزارت جوړ کړي، خو ټول لګښت او وسلې به یې چین برابروي. په دې اړه تفصیل وروسته په یو رپورټ کې لرو. پاکستان وایي دا ډیورن کرخې په اوږدو کې 150 کیلومتر ازغن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون رپورټ ورکړ چې دغه هیواد پوز په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورن کرخې په اساسو برخو کې 150 کیلومتر ازغن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د ازغن سیم په هغه سیمو کې تیر شوی چې د پاکستان پوز په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډیر و. افغانستان د پاکستان لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن تار له درولو سره مخالفت کړی. د پاکستان د پوز څوارلس جزتامونه چې 2000 سرتیري پکې شامل دي د ډیورن کرخې په اوږدو کې په څوارلس سیمو کې د ازغن سیم د تیرولو په کار بوخت دي. ایرانی رسنۍ وایي د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس نه دی ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریه په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپای پاسداران له لوري د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته ځانګړې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چین غندلی او ویلي دي په دې ډېر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ترامپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخوي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر کې لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅ دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلي ترامپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون د چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي وو چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړیو پر شمالي کوریا تیل خرڅ کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر خزینه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د بریج جنرال حسین رحیمی له قوله ویلي هغه قضیبه چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نور نه توقف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړیږي. له بلې خوا تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس ویل د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. دا اوکرين ولسمشر پټرو پورشونکو وایي خپل حکومت ته امر کړی چې د کیف او روسیه پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکرایني اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پورشونکو پرونو د سی سیمې ته د سفر په مهال وویل حکومت به یې په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وسی پوروي وکړي. له غصب شوې خاورې د دې اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو ته وه. او د سوریې د حالاتو د څاري وډلوي سکل په دغه هیواد کې نږدې نه ډیر زره تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي چې په وژل شوو کې 2109 ماشومان او 1402 ښځې شامل دي. د دې ټولنې په وینا تیر کال د سګني کال په مقایسه په سوریې کې ډیر کسان وژل شوي وو. دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه سادی رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بورې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نشمنه کړی چې په واخان کې به د یو افغان لوی واده جوړېدو او تشخیص ټول لګښت په غاړه واخلي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې هم خبره وچی د هلمند د پوهنې ریاست او د معرف د فعلي وضعیت په اړه یو سروې شوي چې ښیي د لشکرګاه دننه د معرف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو 14 کلونو په تر ټولو بد حالت کې دی. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو ولرو. د سوریې په جګړه کې سکال د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو وړم کال د وژل شوو شمیر بیا هم تر سګني کال زیات و. په دې اړه به یو ریپورټ درته وړاندې کوو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د ستونزې د هواري لپاره د روانو هڅو له لړۍ مو هم خبرو، او همدارنګه کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نشمنه کړي چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین د موافقه پیکینګ ته د افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي لچنی چارواکو وختل چې په خپله خاوره کې لا ډیر افغان پوځیان وروزي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی ښودلی. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همداراز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا سهمه لږ ډیره کړي چې زمونږ ډیر افسران لاړ شي هلته درس ووي. د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي، د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړیږي زمونږ لخوانه، چین په کې کوم کار نه لري، هر څه زمونږ لخوانه کېږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسې د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره، دولت سره، د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وایي پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغه باندې ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هیوادونو کې ګزمی کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند د پوهنې د ریاست او معرف د فیلی وسیط په اړه یو سروې شوی چې ښیي د لشکرګاه دننه د معرف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو شپاړس کلونو په مقایسه تر ټولو په بد وضعیت کې دی. دا چې دغه سروې په څومره وخت کې چا ترسره کړي په اړه یې نور تفصیل زموږ همکار الیاس ته راکوي.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې شهر د ماره پر وضعیت پوښتنې سوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه سوي دي او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجوده نیمګړتیا او ته ګوته نیول سوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو سلو ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړ کړی دی چې ماشومان ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپل بیر ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر لدی عمل په غوسه ښکاري چې په تیرو درو میاشت کې په بلا یوازه ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړی. خو دولتي مسولین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایج په اړه مطبوعاتي کانفرنس ته بلل سي ول نه دی ورغلي. د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پونتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو په اړه راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولای.
شوون کو په استخدام کې شایستګي ورتیا او دغه مسایل په پام کې نیول کیږي او لوی راځي یو اټیا سره شوون کو په دیاں ډول شوون کو په دیاں ډول چې دوی په مقرره کې فساد ارتباط او دغه نکاره عوامل د ځای پر ځای سی ویډیو او دغه مسایل پر اساس باندې شوون کو مقرره کیږي.
د لشکرګاه په کلتوري مرکز یا په خوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسرسوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټول شوی. دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسرسو سروې ګانو جملې یو معیاري سروې معلومیږي. د هلمند په هونې درې ست معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې ټول 15 پته شونځي دي چې اته غیر فعال دي. دغه شونځي ته 15 پته زرش 430 پته زده کوونکي دي چې یوې زرش 430 شزینه او پاته نارینه دي. خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې لمخې چې د لشکرګاه شهر اړوند شونځي د زده کوونکو سره تر سره سوي د شي چې 25 سلنه زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې لپاره د مرغه ستونزه سته، خو بیا په جنوب کې بیا په جنوب غرب کې لپاره د مرغه چې انتهایی ډېره ستونزه ده او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدغې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده، د دې لپاره چې ستونزه مشخصه سي چیرې ده، څنګه رامنځته شوې ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخې یوازې څلور سلنه د ښوونځیو څخه خو پاته اته ډیر سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دی په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې اته تر لس میلیون افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانیول لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 155 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکو د هلمند معرف ریاست مسولینو ته ګوته نیولې ده او هغه په بې پروايي تورن کړی دی. خو د هلمند معرف ریاست قدرت الله یعقوبی بیا یې تورن ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانېدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ورګنون ته به معرفي سي.
هر هغه څوک که هغه د معرف رئیس ده یا بل رئیس ده، د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي، په هغې کې چې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي، هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر ناموجودیت، د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک، ښوونځي ته پر وخت نه تګ، درسي میتود او درسي پلان نشتوالی، لابراتوار، کتابتون، کمپیوټر لاب، د زده کوونکو شکنجه وهل، ورزش او لوبغالی وان، د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته شوي دي، بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهره یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره شوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړې دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 70,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستایم، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي اوس د افغانستان څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي او د دې وزارت تصمیم نیولی چې دغو ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو عملي پلان جوړ کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د سیکرټریټ رئیس نجیب اخلاقی دا خبره د پنځم به پورس د ماشومانو د ملاتړ د شبکې د ولایتي چارواکو په یو مشورتي غونډه کې وکړه. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو شاقه کارونه، له دوی نه په غیر قانوني کارونو کې کار اخیستل، سوال کولو ته مجبورېدل، له حقوقي ستونزو سره مخ کېدل، په جرمونو کې ښکېلېدل او داسې نور هغه غیر قانوني کارونه دي چې په هیواد کې د سباندې 3 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د دغه وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د سیکرټریټ رئیس نجیب اخلاقی د پنځشنبه په ورځ د یاد شبکې د ولایتي مسؤلینو په ناسته کې وویل دغه وزارت تصمیم نیولی چې له خطر سره د مخامخو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ولایتي مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره یو نوی کره او عملي پروګرام جوړ کړي.
هدف ما از راه‌اندازی این 60 تخنیکی ملی است که پس از این ما
دو بل زمون هدف لدغ ملی تخنیکی ناست سخه داده چه لده ورست با پتول ولیتونو که ده مصیبت زپل و ماشومانو لطکو شمیره چه ترتیبه او هغه با پا علمی و تخنیکی میارونو برابری بی. په کابل کې بل هغه مرستندویانو سره چې په دغه پروګرامونو کې کار کوي شریکیږي او په ګډه به ورته پروګرامونه جوړوو.
مشترکاً برزنو برنامه‌ریزی کړو.
خاغلی اخلاقی دا هم وویل د ماشومانو د خوندیتوب شبکې تر اوسه د زده کړو، روغتیا، کارموندنې، حقوقي موضوعګانو، له غیر قانوني کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو، له شاقه کارونو نه د دوی د خلاصون او داسې نورو برخو کې له زرګونو ماشومانو سره د دولت د اړوندو ارګانونو له لارې مرستې شوي، خو کافي نه دي. دوبوبل له دغه مرستو سره سره اوس په هیواد کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي چې له دې جملې 1.9 میلیونه ورځینی او 1.3 میلیونه شاقه کارونه کوي. د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د ولایتي مسؤلینو په دغه ناسته کې د غزنی د ولایت استازي عجب خان حمیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد د ټولو مصیبت ځپلو ماشومانو د کړاوونو لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې دي.
اصلا فقر د متوسط وطن ډیر مهمه خبره ده. د غټانو ته کار نشته، بنان ټول د کورنۍ وګړي لاسره یو کوي، راځي چې ټول کار وکړو. دغه کې نو ماشومان ډیری خطر حالات کې دوی موجه کیږي، چون دوی کار نشي کولای، مجبور دي چې والدین سره همکاري وکړي یا دیغو تشویق په خاطر باندې لاس په کار اچوي. شاید تعلیم نه پاتې شي، شاید یو کسب نه پاتې شي.
سره لدې چې له 2000 لومړی کال وروسته په هیواد کې د ماشومانو د خوندیتوب او د دوی د ژوند د خوالي لپاره په لزګونو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی موسسې کار کوي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د مصیبت ځپلو ماشومانو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د شته ستونزې د حل لپاره د دولت له ټولو ارګانونو سره خپل پروګرامونه شریک کړي چې هر ارګان په خپله برخه کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې تیزې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پنځشنبې د ورځې خونړۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په بمی چاودنو کې 140 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. حمله د کابل په لویدیځ کې د قلعه ناظر په سیمه کې پر یو ودانۍ سوې چې پکې یو کلتوري مرکز وو او همداراز پکې یو رسنیز دفتر هم وو. داعش سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او پر خپل ویبپاڼه یې لیکلي چې دا مرکز یې ځکه په نقشه کړی چې زده کوونکي ایران ته له آیت الله ګانو څخه د زده کړې لپاره لیږي. دا ځانمرګي برید پر هغه ودانۍ سوی چې پکې د یو رسنیز دفتر صدای افغان ترڅنګ د تیبیان په نوم یو کلتوري مرکز هم وو. مقاله زیاتوي چې ایران د دې مرکز ملاتړ کوي او غواړي په ګاونډیو هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. د بشري حقوقو ادارو د پنځشنبې د ورځې تر حمله وروسته وویل چې کابل ورځ په ورځ ناامنه کیږي. مقاله دا هم وایي چې ایران په ورستوي کلونو کې افغان شیعه وګړي په ځانګړې توګه هزار افغانان سوریه ته لیږلي چې د بشار اسد د ځواکونو ترڅنګ د داعش پر وړاندې وجنګیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې پر افغان شیګانو د داعش حملې د هغو هڅو برخه دي چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ کم کړي. مقاله په نومبر میاشت کې پر شمشاد تلویزیون حملې ته هم اشاره کوي چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی وو او دوه کارکوونکي په دې حمله کې وژل شوي وو. د افغان خبریالانو د ژغورنې کمیټې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د درې اویا پیښو راپور کړی دی. د دې ادارې د راپور له مخې لس خبریالان د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې غونډې ته کتلي دي. د دغو درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پیکینګ کې د سې شنبې په ورځ سره ولیدل. ورځپاڼې لیکلي دا غونډه ښیي چې چین په سیمه کې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک نفوذ زیاتولو په لټه کې دی. د ورځپاڼې په وینا د چین مشران له افغانستان او مرکزی آسیا هیوادونو څخه د چین د شمال لویدیځ مسلمان اکثریت سیمو ته د فعالیت غځېدو په اړه اندېښنه لري. ګلوبل ټایمز لیکلي په جنوبي او مرکزی آسیا کې د کابل او اسلام آباد ترنګلي اړیکې د ټولو لپاره ښکاره ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي دې ستونزې ته د حل موندل د چین د ډیپلوماسۍ لومړیتوب دی. د ورځپاڼې په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په جون میاشت کې افغانستان او پاکستان دواړو ته سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي وانګ یې 15 اساسي موافقې ترلاسه کړې چې پکې د درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ډیالوګ میکانیزم هم شامل و. د لیکوال په وینا دا ډیالوګ له چین سره د اقتصادي دهلیز په جوړولو او د افغانستان او پاکستان د بخلاینې په پروسه کې مرسته کوي.
د سوریې په جګړه کې سکهال د ماشومان او خزو په شمول په لسکونو زره کسان وژل شوي، خو تر تیر کال د وژل شو کسانو شمیر لږ دی. د سوریې په کورنۍ جګړه کې سکهال لوی بدلون راغلی دی. دولتي ځواکونو په څو جبهو کې پرمختګ کړی او پراخې سیمې له خپلو مخالفانو بیرته نیولي. له بلې خوا د بشر الاسد رژیم کورد او عرب مخالفانو چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم جنګېدل د روکې خار نیولی. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
یو ټولنه چې د سوریې حالات ساری وایي 2018 میلادي کال چې لا څو ورځې پاتې دي، د 10,500 ملکیانو په ګډون 9,000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد د رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري، د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمیرلې دي. دا ټولنه وایي په مجموع کې 2,930 حکومتي عسکر او 1,440 وسلوال چې اکثره د اسلامي دولت او القاعده پورې د یوې تړلې ډلې غړي دي وشل شوي دي. خو له دې سره سره د سږکال تلفات د تیر کال په پرتله لږ دي. تیر کال نږدې 5,000 تنه په سوریه کې ووژل شول. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال پیل شوه تر اوسه پورې ټول ټال 400,000 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی. روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. دولتي ځواکونو سږ کال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلوو ملیشو په مرسته پراخې سیمې له مخالفانو ونیولې. امریکا پلوه کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقې ښار ونیوه. دا ښار داعش خپل پلازمینه اعلان کړې وه. سږ کال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو. دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وسم له اسمت ساروانه دا غزی په تړنګ کې دا یو شخصي ژوبن یا باغیوش په اړه ورو
د غزی تړنګ د خصوصي ژوبن خاوند اعلان کړی چې د ژوبن د سمرو درې بچیان یا چچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبن نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د ژوبن خاوند محمد جودوی د زمری د هر بچی به $3,500 ټاکلې ده. محمد جودا هیل لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري اژانس ته همدار ازول په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جودا وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د برازیل $2,940 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزي ترنګ په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې د لشتلجه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات للوشي مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل لوري د غزي ترنګ محاصره په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزابی اوریدونکو ته او جزابی راځو ته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد له سلام د ما دا شکایت دا ټول چارواکو ته باید دورې سپیږی موږ دلته دا یو نیم کال کیږي سراغلی افغانستان د خپل واته او موږ دلته د غصب د سرپناه پراته یو ځای نه لرو، جایداد نه لرو، مک نه لرو او په کراه پرول کې پراته یو او د مخ دي غم دي خړل له خدای پرته هیڅ وک نهسته. نو زه د ایل کوم د ازادي راځو کارکونکو ته زما دا شکایت ټول چارواکو ته ورسوي. لوګار خبره کم سمرګول چې دلته په ولایت کې د مو کورونه دي په کراه پراته یو او ټول سرکاري منځک دي داګونه دي شي ډېر منځک دي د خوار غریب باک نهسته کې چې خوار غریب ته منځک وار کې ځای وار کې او کور کې جوړ کې په دې ول ځن باسي په نن سبا کې مو غلطي چې تاسو ته نومره درکو منځک درکو نن درکو سبا درکو ول داګونه سرکاري خ ډېر دي خلای په لو دي خوار غریب غموخ زمې راغي وړ ما شومان دي په کورو کې دي د غلي درک نهسته دي د کار درک نهسته دي روزګار درک نهسته مقتدای کورول پاره منځ کې ولنه راکې ودا هیله کوم چې دا ټول چارواکي ما دا غاوري د خپل ملت د ټول خلکو لپاره د تومره ورکی چې څوک یو کوډي او خیمه یو ځای کې جوړ کی. والسلام به احترام.
وعلی السلام علیکم. زه د ازادي ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلامت څخه دا غزمر پیغام باید د ازادي رادیو له لارې څخه خپور شي. زمر په سیمه کې د زابل ولایت د سرحد د شمزو پل سره کې وسلوال کسان یا وسلوالې ډلې په عامه توګه سره له غیر مسؤلي یعنی له موټرانو سره غیر مسؤل اخی او رسمي پرچیم نه ورکوي، خو بیا هم دوی په لارو کې ورته ولاړ دي او له غیر رسمي پیسې له خلکو څخه اخی ډریورانو مسلمانان زیروي. دغه زموږ ناره دي تر کابل او تر کلکلا او تر بل تر بل پرې دی ورسېږي او حکومت یې باید بجېته پاملرنه وکړي.
دوستانو سم یو ار بیا په مخکې دا مهم خبرونه سر ټکو ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي خی د کابل د پرونی حمله د تلفاتو شمیر زیات شي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بل مرکزی حکومت سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. پاکستان ویلي د ډیورن کرخې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چین غندلی ویلي دي د ډیر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي خپل حکومت ته امر کړی چې د کیف او روسیا په لو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وسم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی پروګرام واورئ. وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی وایي 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ د دې ادارې د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 131 پیښې ثبت شوې. د یادونې وړ ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نه د کلنی رپورټ تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تیبیان مرکز کوم چې د عوا په نوم یو خبري اژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ شوبله واوښته. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلې ده. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ دغه ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 131 پیښې ثبت شوې دي. خاغلی خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې دوه شپېته د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی وهل ټکول او د ازادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې 12 مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. 23 نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. 25 مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او 11 مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خاغلی خلوتګر وايي په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د توتیخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 19 د ګواخ موارد شامل دي. د خغلی خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوي چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د عوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 126 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی
افغانستان کې البته د ټیم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دینه غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته وي.
امور خوشنط نسبت د سالهای گذشته
له بد مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې لرسنۍ ملاتړ وکړي.
هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوې په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بې غوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل لستونو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلاخان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني او د هغه په وړاندې باندې دفاعي لخرې جوړي، چې دغه دفاعي لخرې بیا کولای شي چې په راتلونکو کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه خسته ای هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخرې یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې عمل تر سره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی او لمنځه وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغي په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوې واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم برته وایست او دا چې دا واکسین د کوم ناروغي لپاره شوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغي په وړاندې واکسینونه لرل، خو لنی کمرغه اوس منګه داسې یو نوې واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیتو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کمی هغه ته تطبیقو. نوې واکسین معرفي کولو سره به مونږه وکولای شو چې هغه خطرناک نس ناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړباسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله مخ ځي. نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په مېش کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیت کی. نو د دې نوې واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اسهالاتو یا د نس ناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
bale یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومان ته نه لګول سوی لدی ورسته بکیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو مونږه هغه ټول د معرفي کول د پاره کم اړین تدابیر چې دی هغه نیول شوی دی او مونږه هیله منو چې د دې نوې کال پر اتلو سره به د غنوی زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پوری خوندي وساتو.
bale تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو دا سره توای چې روټا یعنی څه کې لګوځي کې ځکه دا نوې واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اوریدل، شاید پښتنو سره پیدا شي روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پوری خود دې واکسین د پاره مونږ د سی په پښتو یا په خپل ژبه کې د سی کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شی ته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړ شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې
باندې روټا
نوم ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله خوشاله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نسناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نسناستو باندې اخته نشي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي کې یوازې په ښارونو کې کله سپیل کیږي بڼه به رقمي.
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې ولسوه اویا روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین څاچکي چې ورکول کیږي، همدغه سیده واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې کچیرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه ناڅه د نس ناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر راته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو څلوېخت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي، داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چیرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغیزمن واکسین دی، نو ماشوم دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساری دی چې کچیر یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي، نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغیزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته کیږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بیلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناست د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي، نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناست په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناست د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناست نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناست ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناست په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي، نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی، نو د کانګو سره هم اضافي مایات وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي، نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
وزدا پتن خو نه خسته دغه ما یو بچی هغه سات نیمړي نو زه چاته دریم زه به چا دروازه ټکم چې ما ته 500 روپیه کې زه بچی تا کپن واخلم په ګورې
دیوی میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډیرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانی ډوډۍ پکې ځای دا د اوس له خیره و مې پوره کړې ده دویمه ده.
ورپسې دغه خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ زرمه ته اجره لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ درسې ګنډم.
د وی غیر دولتي ادارې د مسول خبرې چې کورنوي ته وړي قرضې ورکوي هم درته اورو.
د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي دوی ګډي پران جوړي د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي ورته غوښنيسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او ځینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دوله ځینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای ښکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغاړي دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شي.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما ولادونه وتل ویل دادرو همسایګان موږ ته تانه راکوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. کدي ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبای ته نه هر ګرځېدلي. ته سبا ماښامه تر څو د ما ولادو کار کړی یو 15 ډوډۍ چوکې اخیستې راوړي دي. همدغه پلاستیک خرڅوه، موټر مینځو، موچي توپ کوه، بشکه په غاړه کې واچوه، د تاو د ما بوټونه رنګوه، دغه کارې کړی ده. داسې وخت راغلی د کالیم په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دغه هلته به لاړم دغه ابلیسي نشه په خانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم. چېرته به م ګولۍ پیدا کړي وبم خوړلې، په وچو ګولۍ یې مې تېرې کړي دي. زه د وته وایم مامزوی خیر ده، تاسې مه خفه کېږي دي، ما مور سختۍ لیدلې وې، په ما هم داسې سختۍ راغلي. زموږ په نصیب کې دا دیدنۍ نه وشته دي، ډېر مشکلاتونه مې لیدلې دي.
دغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کیږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږیناس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دوته تسل ورکوه، ما ویل زی زویه خدای به م غټ کړي، خدای مهربانه ده کنه، خدای به په موږ باندې رحم وکړي. لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ، تاسې به په بار شئ، خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلې د شپې ناسته مې نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی او ډوډۍ به یې راوړه نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې یو رقم خوشحالي به یې کوله. خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپاو. که تا کالي راوړي په کنایت مې وراغوستي، که ما کالي راوړي ما اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي. زویه زه خیر ده، خدای مهربانه ده، خدای به دا ورځ بله کړي.
راځو دې ته چې خاتمې څېړول خپل ژوند ته بدلون ورکړ. څه وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی؟ هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللي وم، نه راغلی وم. د پښتنو خو دغسې کار دی، یعنې ولې ما نشوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم، اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ زره دغه خبر دی، موږ ډېر هغه ده. زه به نه وتم، چار څه مشکل ومه د ما بچه یې تېره او سختي مې په بچه یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه، دې زه خبره کړم له دغه پروګرامه. له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره، اوس مې پاته زره قرضې کې مې اشتراک کړی ده. قرضه باندې مې خس واخیسته، خس مې څه رقم خس واخیسته، کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخوم په 15 روپۍ. د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړم، بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي، یو ټیکله هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده، ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم، ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی. دا د کور کې څونه زحمت زیمې د اولادو لپاره باسمه. زه وایم چې پرېږده که دا بچي مې خدای پاک ورسوي. په څنګ د دې کې اته چې کالي پیدا شي یوه خیاطي مور سره کوم.
له خاتمه څخه موږ غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د ژوند ته رڼا راوستي. خاتمه په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د حویلۍ په کونج کې تنور او په تناره کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړی د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده، دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړې، دا مې پرون پکې پخلی کړی، دغه خاص اخلم ده. دغه خاص اخلم ده.
که
درته ووایم کنه، خو زه به تا ته ډیره بد ښکاره شم. ډیره یوه ښایسته ځواني مې درلودله.
اوس هم ښایسته یې،
خو ډیر زحمت مې تیر که. دا زحمت زه داسې کړی یم کنه، څنګه نه ستړی کېږم. لاس مې داسې شخي چې دا هر ماسخوتن دا بچی مچی مې راټول چې زه ګولۍ خورم. چې ګولۍ ونه خورم تر ټکې سهاره دې ما سترګې نه پټېږي.
ستړی کېږي دې ورځې؟
ډیره ستړی کېږم. سهار چې کینم مثلا ته دې څلورو بجو ته پنځو بجو پورې زه ډوډۍ پخوم. شل تنوره ډوډۍ ځان ته یو کار ده چې کېږي.
راځه
خاله خمیره لته نردیم به ما پخته کنی.
بان بچه ما موجه خدی ډوډۍ درته راوړه.
هو دوه ډوډۍ راته راوړه.
شش دانه ناناس خان پخې وسورته؟
هو وسورته پخوم. د چوپروشې نه مې دا دړې مړې اخیستې دي. دغه دغه بیا ورته چوم چې خلکو ډوډۍ لږ زره ښه راولم چې راش مې زیات شي.
دلته به ورته کینو چې تر څو یې ور صافیږي. تنور صاف
سه. هو دا اوس له خیره و مې پوری کړې دا دویمه ده.
دا نن کنه کبم راوړې، زه به دغه ډوډۍ پوری کړم ته به بیا غره وباسي. ها دا په لاس کمه؟
هو دا په لاس.
دا
ډوډۍ دې راوخته، زه به یې اوس کېدم.
نور یې مسره کوې؟ دا بل هم راوباسم.
نه چې سره نه ده.
مګر دا ډوډۍ ښه سوځي،
راوباسه زه. یا خدای
بسم الله. دا غره د آسان کار
ده. دا
دا وروتل
است ډوډۍ دې نامه خدای راوخه.
اوس دې خاطر بیرته کېده.
دا غره زما کېدم چې سرش.
خاتمه وای ټولې هڅې دې لپاره دي چې بچي اول په ناس مړه او په تن پټوي، بیا خپلې زده کړې بشپړې کړي. له هغې مو پوښتلې چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي.
یوه لور مې اوس دولسم خلاص کړم، یوه لور مې امتحاني ورکړه په پنځم کې وه، شپږم ته کامیابه شوه، سږ کال یې اووم ته کامیابه شوه. یوه لور کوي مې، یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده، یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته.
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي، خو ځینې بیا فقر او غربت په ملامت کړي. له ژوند نه ناهیلي دي، فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي. په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
ما نوم شبنم ده، خیاطی کوم، د خیاطی طریقه ز خپل خانداني سره کوم، کو پنجابي اوري ګرد تا کالی ګند دلم سګانو کال دل زرما ته هغه اوجر لګرا کې یو نیم سل 200 روپي داس ګند. نو می خاطره ده قبل اوسیدم کې چې من د زمن په درس پیګم نه خیاطی کوي شم. اوس دا پتن خو نه خسته ده قدمه یو بچي هغه ساعت نیم مړي. نو زه به چاته درېږم، زه به چاته دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپۍ راکړه، زه به چاته کپن واخلم او وګورم. دا مشکلاته کنه، پیسې خو کزوم شم، ما سره 2000 روپۍ پر کال کې نه غوښته هم نشته. او بچي متر اوسه منډې نه واړی ځه کوټه کې ناس.
روزو دیغه اداره مسئول ده چې خاتمه او ډیرو نورو کورنیو ته قرضه ورکړي، او د کار زمينه ورته برابر کړی ده. د دې ادارې د چارو تنظیمونکی رسول حبیبي وایي
دوی تاول د یو کال لپاره سوازده کړي کورسونه لرو چې د وزارت معرف د خوانه کم معیاري کتاب دغه دوی ته تدریسو ورته ټریننګ ورکو. د دې په زمين کې موږ مارکیټ سروې کوو، ارزیابي کوو، او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرڅ شي او خو مارکیټ ولري. بیا د هغې لپاره منګه نصاب جوړو. په تور د مثال منګ په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لري چې هغه آرایشګری و، خیاطي و، خامک و او د خوراکي توکو تولید ول. دا کورس یو کال نیسی. د یو کال نو وروسته چې کله دوی فارغیږي دوی ته بیا منګ د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکو. اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مسترد ای. بیا دویمه دوره اته زره ده او دریمه دوره لس زره افغانۍ ده چې موږ دوی ته قرضه ورکو. دریمه دوره یعنی لس زره افغانۍ قرضه اخیستي هغه بیرته مسترد کړي، هغه اوس یو خودکفا دا. په تور د مثال مثلا په شور بازار کې یو د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي په کور کې کار کوي. اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د دې د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
درنو دوستانو، ښاغلی رسول حبیبي چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلې. تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی له خپرونې سره په لیکنې بڼه پیدا کولی شئ.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان ډیری خلک د بیلابیلو عواملو له وجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي. د مشرانو په خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي. نو کچېرې حال ځلې وشي مناسبه لارې د کار پیدا کولو لپاره ولټول شي، د خاتمې په څیر به ډیر کسان په دې وتوانیږي چې ځان او بچي له اقتصادي ستونزو وژغوري. دا و د کور کلی خبرونه. تر بیا مو علامه خې چاره.
شړشم په ګلو دبا جوړ